آمریكا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:00 او په کابل کې د سهار 6:00 شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته پښتو خبرونه اورئ. اول د مهمو خبرونو لنډیز.
یو ایرانی ډیپلوماټ هغه د اغانې رد کړي چې وایي تهران د طالبانو د وژل سوي مشر ملا منصور سره نږدې اړیکې درلودلې. د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف یو ویان وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یو مهم قومندان په عراق کې وژل شوی. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي چې ایران د هغه موافقې اطاعت کوي چې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره لاسلیک کړه.
نن شنبه ده د 1395 هجری لمریز کال د غبرګولی او جوزا اتمه د 2014 میلادي کال د می د میاشتې 28 کېږي. د خبرونه نیم ساعت دوام کوي. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د قندار امنیت قمندان ویلي دي د پاکستان د استخباراتو د لوري د طالبانو د مشر د وژل کېدو د پلان په اړه یې پوره یو نیمه میاشت مخکې د امنیت شورا ته خبرداري ورکړی و. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي په یونان کې د معیار نه ټیټ په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي. او یوه سلکلنه امریکایي میرمنه چې له تیرو 1.5 کلونو د ځغاستې یا منډ وهلو لوبه کوي د 100 مترو په لوبه کې لومړی مقام حاصل کړی دی. دا راپورونه لږ وروسته اوري. خو اول پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي.
یو ایرانی ډیپلوماټ هغه ادعاګانې رد کړي چې وایي تهران د طالبانو د وژل سوي مشر ملا منصور سره نږدې اړیکې درلودلې او په پټه د هغه سره کار کوي. په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدی هنردوست د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې د طالبانو په شان د یو تروریستي سازمان سره د ایران د حکومت د همکارۍ هیڅ سوال نه پیدا کیږي. هغه وویل چې 14 کاله مخکې موږ نږدې وو چې د طالبانو سره په خپله جګړه وکړو، ځکه هغوی زموږ د قنسلګرۍ غړي راووژل. کله چې د هغه څخه د ملا منصور پاکله پوښتنه وسوه چې آیا هغه په ایران کې وو، نو نوموړي وویل چې ایران د پاکستان او افغانستان سره اوږ سرحد لري او هر څه امکان لري، خو هغه د ایران د حکومت همکاري رد کړه. د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف یو ویاند وایي چې د عراق په فلوجه کې د اسلامي دولت د ډلې قومندان په یو هوایی برید کې وژل شوی دی. ډګروال سټیف وارن چې د بغداد څخه د ټیلی کانفرنس لارې خبرې کولې، پرون د جمعې په ورځ وویل چې د ائتلاف په هوایی برید کې ماهر بیلاوی وژل شوی دی. نوموړي وویل چې برید دوه ورځې مخکې د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس شوی دی. هغه زیاته کړه چې سیمه ییزو استخباراتي سرچینو مرسته کړې او دوی په چټکۍ سره اقدام وکړي. ډګروال وارن وویل چې ائتلافي ځواکونو په تیرو 4 ورځو کې د فلوجي په سیمه کې 40 هوایي حملې کړي دي او د اسلامي دولت ډلې د 20 څخه زیات جګړه ماران یې وژلي دي. پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې په زرګونو د حکومت ضد مظاهره کوونکو مظاهره وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې سیاسي بدلون دی راولي. د مظاهره کوونکو په لاسونو کې ګلونه وه او د تحریر په 4 لارې کې راغونډ شوي وه. د پولیسو یو افسر چې نه یې غوښتل نوم یې افشا سوي وویل چې مظاهره کوونکي لکه میږیان رامات شوي وه او د نجف او کربلا د سیمو څخه راروان وه چې د شیوګانو ښارونه دي او د پایتخت په جنوب کې موقعیت لري. د عراق امنیتي ځواکونو اکثره هغه لارې تړلې وې چې د تحریر 4 لارې ته راوتلې وې. د 2 ورځو راهیسې د عراق په پایتخت کې مظاهرې روانې دي او مظاهره کوونکي د لومړي وزیر بادي پر حکومت باندې د اداري فساد تورونه لګوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي چې ایران د هغې موافقې اطاعت کوي چې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره یې لاسلیک کړه او پر اساس یې باید د غني سویو یورانیمو اندازه راکمه کړي. د یورانیمو څخه د اټومي وسلو د جوړولو دپاره کار اخیستل کیږي. IAEA ویل چې د ایران د غني سویو یورانیمو او درنو اوبو اندازه د هغې موافقې پر اساس ده چې تیر کال لاسلیک سوه. د دې سازمان په ریپورټ کې راغلی دی چې د ایران د یورانیمو اندازه د 300 کیلوګرامو څخه لوړه سوې نه ده او دغه راز د درنو اوبو اندازه هم د 130 ټنو څخه کښته ده. د جنوري د میاشتې راهیسې چې کله د ایران او شپږو قدرتمنو هیوادونو ترمنځ اټومي موافقه نافذ وه، دا دویم ریپورټ دی چې د ایران د اټومي پروګرام په هکله خپرېږي. د 2015 کال د جولای په میاشت کې ایران د امریکا، بریتانیې، فرانسې، جرمني، چین او روسیې سره موافقه وکړه چې خپل د اټومي موادو ذخیره به محدودوي او په بدل کې به لویدیځ پرې بندیزونه نرموي. د امریکا فدرالي محکمې د کوانګ فام په نامه یو ویتنامي الاصله بریتانوي په 40 کاله بند محکوم کړی دی. پر هغه باندې دا تور و چې د عربو په ټاپو کې د القاعدې د تورستي سازمان ملاتړ کوي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی پرون د جمعې په ورځ دا خبره وکړه. د روان کال د جنوري په میاشت کې فام دا ومنله چې د القاعدې د سازمان سره یې مالي مرسته کوله، نظامي روزنه یې ترلاسه کړې وه او دا چې یو میل وسله ورسره وه او غوښتل یې چې تشدد په وکړي. د ملي امنیت په برخه کې د امریکا د لوی څارنوالۍ مرستیال جان کرلن پرون د جمعې په ورځ په بیانیه کې ویل چې فام ته په یمن کې امریکایي الاصله مسلمان افراطي انور الواکي د چاودیدونکو توکو روزنه ورکړې وه. د محکمې اسناد ښیي چې فام په 2010 کال کې د برېټانیې له لارې د عربو ټاپو ته تللی و. کله چې هلته ونو د القاعدې سره د ویډیوګانو او عکسونو په ایډیټ کې مرسته کوله او په خپله هم په څو ویډیوګانو کې راښکاره سوی و. فام د الواکي سره یو ځای پلان جوړ کړی و چې د برېټانیې په هیډرو نړیوال هوایي ډګر کې تروریستي برید وکړي. د لیبیا په ساحل کې د مهاجرو یوه کښتۍ غرقه سوې او دا ویرسته چې شاوخوا 40 کسه به پکښې مړه وي. چارواکو ویلي دي چې دا په تیرو دوو ورځو کې دویمه پیښه وه. په دې پیښه کې 80 تنه ژغورل شوي دي. کومه کښتۍ چې له دې نه مخکې د لیبیا په ساحل کې ډوبه سوې وه، د ایټالیا سمندري قواو د هغې څخه په سلګونو مهاجر وژغورل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په دې اونۍ کې خپل پلرني ملک جنوبي کوریا ته تللی و. د ده دغه سفر داسې اوازې خپرې کړې دي چې هغه ښایي په راتلونکي کال کې چې د ملګرو ملتونو د منشیتوب دوره یې ختمیږي، د خپل ملک د لوړ مقام په لټه کې وي. دا او د دې ساعت خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دروندونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 10 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهرنۍ خبری خبرونه اوري. دا هم د دې خبرونې لمړی مطلب. د قندار امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق وایي د پاکستاني استخباراتو د لوري د ملا منصور د وژل کېدو د پلان په اړه یو نیمه میاشت مخکې د امنیت شورا ته خبر ورکړی و. عزیز الله پوپل په دې اړه راپور لري.
د ترینکور شار ته رسیدلی کورنۍ د کندهار د شاولیکوش لسوالۍ د چنار، کندلانو او ځینو نورو سیمو اصلي اوسیدونکي دي چې د تیرو دوو اونیو جګړو په ترڅ کې 12 تنه ملکي کسان هم وژل شوي. د کندهار روزګان لویه لاره له شاولیکوټ لسوالۍ څخه تیریږي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. تیره ورځ په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت ویاند جنرال چارلز کلیپلینډ هم وویل چې نړیوالو قواوو ته اوس مهال د کندهار په شمال کې د شاولیکوټ ولسوالۍ، د ترینکوټ کندهار د لوی لارې او نږدې ولسوالیو امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی. د شاولیکوټ ولسوالۍ بې ځایه سوي سلګونه کورنۍ وایي چې په سختو اقتصادي ستونزو کې شپې ورځې تېروي او تر دمګړی یوازې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې په ترینکوټ کې ورسره د ډیرو کمو لومړنیو خوراکي او اړینو توکو مرسته کړې چې دا ستونزې نسي حلوي.
موږ د دغه 45 وطنو د چنار، د باغدسری، مانو، تمبکول، کندلان سره 3500 کس را مجر شوي او بعضې دلته 300 تعداد دلته را رسېدلي دي. د روزګان ولایت ته تر اوسه پورې هم هلته شهیدان پاتې دي، مړي مو پاتې دي چې نه پټ شوي دي، نه خاورو ته سپارل شوي دي. 12 کس هلته مړه دي. موږ عیالونه، یتیمان، ماشومان یې د لیز موږ سره راغلي دي.
حالات خو جنګ وو، بالا موږ جنرال خلک راووتل.
مجرم راغلي، ورور سپین ژر یې پاتې دي، پرون په پښو راغلي، څوک پر پښو راغلي.
د کندهار د شمالي ولسوالیو ترڅنګ خپل د روزګان ولایت هم د لوړو امنیتي ګواښو شاهد پاتې شوی. ځای اوسیدونکو وایي چې د روزګان کندهار د لوی لارې د تړل کېدو لکبله په دې ولایت کې د خوراکي او نورو اړتیاوړ توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوي او عام خلک یې په سختو ستونزو کې راګیر کړي دي. په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز جنرال قدم شاه شهین وایي چې د شاولی کوټ لوسوالی په ګډون د روزګان د مرکز او ټولو لوسوالیو ترمنځ دلارو د خلاصون لپاره په پلان وخت کې کوټلېګا منوخلی.
ان شاء الله شما مطمئن باشین کې عملیات های را در نظر داریم که وای ترینکوت شاولی کوټ باز خاط شد ترینکوت باز خاط شد چارچینو خاص روزګان.
د روزګان والی محمد نذیر خروټی هم ورته خبره کوي او زیاتوي چې افغان ځواکونو د عملیاتو ته پراخ تیاری نیولې دي.
دغه قدرمن جنرالان چې د کابل نه تشریف راوړی دی همدغه سیبه د تاسو سره په سنگرونو کې ولاړ وي او ان شاء الله دا ډاډ درکوم هغه خبرې لازم نه دي چې د سره ټول شریکوم په یو دوه هفتو کې به یو جدي تغییر ووینو او دغه تغییر به د ولس په خیر وي.
پرامته محل د روزګان ولایت یو امنیتي مقام د نمونه شول په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې تیر ورځ دی ولایت نړیوال ځواکونه هم رسیدلی او غواړي چې له افغان پوځونو سره په پیلیدونکو نظامی عملیاتو کې مرسته وکړي. ولس جرګې هم په روزګان کې د امنیتي حالت پر خرابوالي اندیښنه ښکاره کړي او د جرګې یو شمیر غړو آن د دی ولایت د سقوط د امکان خبرداري هم ورکړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیکسر وایي مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي په یونان کې د معیار نه ټیټ په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي. خبریالي لیزا شلن په دې واره کې د ژنیو نه راپور لګړی.
د ملګرو ملتونو اداره وایي د معیار نه د ټیټو شرایطو په باره کې خواشنه ده چې مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي د یونان په شمال کې پکې وسیږي او له حکومت نه غواړي چې خو مرکزونو ته انتقال کړي. تقریبا 8000 مهاجر چې اکثر سوریایان، افغانان او عراقیانو په دې هفته کې د مقدونیا د سرحد سره د یونان د ایډومینی له چټل کیم نه د دغه هیواد په شمال کې یو شمیر نورو مرکزونو ته انتقال کړی شلو. د ملګرو ملتونو اداره دا مانی چې د ایډومینی د کیم شرایط ډیر خراب دي، مګر څرګندوي چې مهاجر داسې مرکزونو ته انتقال شوي دي چې په هغوی کې د اوسېدو شرایط د ژوند کولو د معیارونو نه ډیر ټیټ دي. د یو این ایچ سی آر نتاقا ملیسا افلیمنگ نه وایي ځینې مهاجر په متروکه ګودامونو او فابریکو کې دي. دا زیاتوي په دغو ځایونو کې د هوا چلند کمزوره دی، خواړه، د څکلو پاکې اوبه، بیت الخلاګانې، د پریمینځلو ځایونه او برېښنا کافي نه ده. فلیمنگ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Obviously this compounds the distress of the refugee and migrant families and this is also fueling tensions between the populations and is also
په څرګنده توګه دغه مرکزونه د مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکو د کورنۍ و مصیبت ته او دا د دغه مهاجر ترمنځ د تاوتریخوالي سبب کیږي هم او زمون کوششونه هم پیچلي کوي چې ضروري مرستې ورته ورسوو او ژغورنه وکړو. دغه اداره د یونان له حکومت نه غواړي چې سمدستي داسې نوي مرکزونه جوړ او معلوم کړي چې د اساسي بشري ضرورتونو سره برابر وي. فلیمنګ د دې پورې د مربوطه موضوع په باره کې امریکا غږ ته وویل یو ان ایچ سی آر د زرګونو مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو په باره کې خپله پالیسي بدله کړې ده چې د یونان په یو شمېر ټاپوګانو کې په توقیف کې دي. دوی مجبور دي چې په دغو توقیف خانو کې تر هغې پورې وي چې په دوسیهګانو باندې غور کیږي او ترکیه ته د هغې موافقې له مخې استول کیږي چې د اروپایي اتحاد سره کړې ده. یو این ایچ سی آر بیل محاکمینه د توقیف کېدو سره مخالفه ده او د پالیسۍ له مخې د هغو مهاجرو سره مرسته نه کوي چې د دوی د ارادې په خلاف توقیف شوي وي، مګر فلیمنګ نه وایي یو این ایچ سی آر خپل دریځ نرم کړی دی او پریکړه کړې ده چې دغو مرکزونو ته مرستې ورسوي. فلیمنګ نه بیا وایي
UNHCR is again present. We are monitoring the situation there. It's very difficult for us to stand by and see people suffering in poor conditions, so we are increasing our assistance.
UNHCR بیا حاضر ده موږ په دغه مرکزونو کې حالات لنږدې نه څارو. موږ ته دا ډیره مشکله ده چې لاس د ځینې کینو او ووینو چې مهاجر له ډیرو خرابو شرایطو نه کړاو ګالي، ځکه نو موږ دننه په دغه مرکزونو کې خپلې مرستې زیاتوو. فلیمنګن وای یو این ایچ سی آر د چارواکو سره د توقیف کېدو د حل په باره کې خبرې او کار ورباندې کوي. دا وای یو این ایچ سی آر نه په دې برخه کې یو څه کامیابه شوې ده چې چارواکي په دې قانع کړي دي چې ناروغان، ښځې او ماشومان له توقیف خانو نه وباسي او نور مرکزونو ته انتقال کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
ترنوندونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او شپږ څلوېښت دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. دا هم د روانې خبرونې یو بل مطلب. یو سل کلنه امریکایي میرمن چې له تیرو دیرشو کلونو د منډو وهلو لوبه کوي، د سلو مترو په لوبه کې لومړی مقام ګټلی او یو نوی نړیوال ریکارډ یې قائم کړ. په مګړې د امریکا غږ د تلویزیون د سپورتي چارو د خبریال مارټن سیکرست رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه درته دراوروي.
دا سل کلنه امریکایي میرمنه چې اډا کیلینګ نومیږي تقریبا دیرش کلونه مخکې د منډې وهلو لوبه پیل کړې وه. هغې تیر هفته د پنسلوانیا د ایالت د پن ریلی په ښارګوټي کې د سلو میټرو د منډو وهلو په لوبه کې ګډون وکړ او لومړی مقام یې حاصل کړ. میرمن اډا کیلینګ ټوله مسافه په یوې دقیقې اول لسو ثانیو کې وهله او ځان یې ټاکل شوي لیکې ته ورسو. کیلینګ امریکا غږ ته وویل، ما چې تر اوسه پورې څه کړي دي د دې خبرې یو ښه ثبوت دی. که یو څوک وغواړي چې خپل صحت بهتر کړي، کولی شي چې هر څه حاصل کړي. زه د خپل ژوند په هره شیبه کې د خدای تعالی د نعمتونو شکر ادا کوم. میرمن کیلینګ ویل چې د منډې وهلو لوبه ما له خپلې مشرې لور او ټرینرې شیلی کیلینګ نه زده کړې وه. شیلی کیلینګ د خپلې مور په اړه وویل چې هغه د خپلې روغتیا او تندرستۍ د ساتلو لپاره ډېره خواري کوي. نه یوازې دا چې هر ورځ منډې وهي، په کور کې د وزنونو د پورته کولو اطمینان او ورزش هم کوي. میرمن اډا امریکا غږ ته وویل غواړي چې همدغسې غښتلي اوسي او بدن یې کمزورې نه شي. ښه تمرین، تازه غله، تازه میوې او اصلي خواړه چې په فابریکو کې نوي پروسس شوي زما د ژوند معمول ګرځېدلی دی. اډا کیلینګ ویل اصل غایه او مرام مې دا دی چې په سل کلنۍ کې هم د منډو وهلو ریکارډ مې له لاسه ونه وځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم درنوندونکو زمنګ د سهارنۍ خبرنې خبرونه ورستای مطلب. د نړۍ په هغو سیمو کې چې سمندر ته نږدې دي د خلکو استوګنه زیاته شوې چې ورسره د سیلابونو او وژنو خطرونه هم زیات شوي دي. د نن تقریبا یو میاشت مخکې د امریکا د ټکساس ایالت د هیوسټن په ښار کې شدید باران وشو او سیلابونه راغلل. په دغه سیلابونو کې اته کسان ووژل شول او شاوخوا زر کورونه یې تباه کړل. خو اوس په دې ښار کې یو ځل بیا د توپان د راتګ موسم راغلی او چارواکي لګیا دي د سیلابونو راتګ ته ځانونه چمتو کوي. نور تفصیل د هیوسټن د ښار نه د امریکا غږ د خبریال ګریګ فلاکس په دې راپور کې اوري. د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې خلکو د سمندرونو، جهیلونو او بحیرو په څنډو کې د اوسېدو کورونه جوړ کړي دي. اکثره دغه کورونه د تجارتي کارونو لپاره جوړ شوي او خلکو ته په زیاتو پیسو په کرایه ورکول کیږي. خو ساینسپوهان وایي که چیرته په سیندونو کې د اوبو سطح لوړې شي او غټ طوفانونه راشي، ډېر احتمال شته چې په ښاریا سیمو کې به غټه تباهي راشي. یو مثال یې د سینډ په نامه طوفان دی چې د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو شمال ختیځ سیمې لاندې کړلې او خلکو ته یې 70 میلیارد ډالر زیان ورساوه. دغه توپان د خلکو کورونه، لوړې ودانۍ، سړکونه، پلونه او نورې زیربناوې ویجاړې کړلې چې په بیا رغونې یې ډېر زیات لګښت راغی. سره لیدې چې د امریکا د ټکساس ایالت د هیوستن ښار د نړۍ د نورو غټو ښارونو په پرتله دومره زیات اوسیدونکي نه لري، خو د متحده ایالاتو د احصایې د معلوماتو له مخې دغه سیمه په امریکا کې په خورا چټکۍ سره په یو ښاري مرکز د بدلېدو په حال کې ده. د بهر په غاړه کې پراخه سړکونه او لوړې ودانۍ هم د اوس د جوړېدو په حال کې دي. د ټکساس د اے این ایم په پوهنتون کې پروفیسر سیمیول براډي وایي چې دغه کار د سیلابونو د راتګ خطر زیاتوي. د تیرو 15 کلونو راهیسې چې موږ معلومات راټولوو، دا څرګنده شوې ده چې د هیوستن د سیمې 15% کې هغه برخه چې اوبه جذبوي مخې بنده شوې ده، او دا په دې معنی چې د خلکو او ودانیو لپاره خطر زیات شوی، ځکه د بارانونو د اوبو ډیره برخه دننه په ځمکه کې نه جذبیږي او بل اخره همدغه اوبه د خلکو کورونه تباه کوي. په همدې حال کې د هیوستن ښار د استراري چارو د تنظیم د ادارې مشر فرانسیسکو سانچیز وایي چې دغه ښار د خپل موقعیت له وجې هم د سیلابونو او توپانونو د خطر سره مخ دی.
One of the challenges is where we chose to build Houston.
یو ستونزه همدا ده چې د هیوستن ښار دلته آباد شوی دی. د دې ښار زمکه نمجنه او جبزاره ده، او بلدا ده چې د خلیج ساحل ته هم نږدې دی. د هیوستن ښار د سیلابونو د مخنیوي د ادارې مسولین وایي هغه اوس کوښښ کوي هغه کورونه چې په خطرناکو سیمو کې جوړ شوي ړنګ کړي او په لوړو سیمو کې جوړ کړي. حقایقو د پیدا کولو په لټه کې یو.
امریکا غاک په نړۍ کې د دقیقو او صحیح معلوماتو بنسټ ایښودونکې ده.
د باوري خبرونو او معلوماتو لپاره یو با اعتماد سرچینه د ټولو اړتیا ده.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه.
خلک د نړیوالو مسایلو په اړه پراخه معلومات غواړي او امریکا غاک دغه معلومات برابروي.
امریکا غاک
د باوري ماسق او هر اړخیزو معلوماتو منبع
منځنۍ صفه 1289
پام کړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. یو ایراني ډیپلوماټ هغه د اګانی رد کړی دی چې وايي تهران د طالبانو د وژل سوي مشر ملا منصور سره نږدې اړیکې درلودې او په پټه د هغه سره کار کوي. په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې د طالبانو په شان د یو تروریستي ډلې سره د ایران د حکومت د همکارۍ هیڅ سوال نه پیدا کیږي. اسلامي دولت د ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف یو بیان وایي چې د عراق په فلوجه کې د اسلامي دولت د ډلې قومندان په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. ډګروال سټیف وارن چې د بغداد څخه د ټیلی کانفرنس لاري خبرې کولې پرون د جمعې په ورځ وویل چې د ائتلاف هوایي برید کې ماهر بلاوی وژل شوی دی. نوموړی وویل چې برید دوه ورځې مخکې د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس شوی دی. پرون د عراق په پلازمینې بغداد کې په زرګونو حکومت ضد مظاهره کوونکو مظاهره وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې سیاسي بدلون دې راولي. د مظاهره کوونکو په لاسونو کې ګلونه وه او د تحریر په څلورلارې کې راغونډ شوي وه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي چې ایران د هغې موافقې اطاعت کوي چې د نړۍ د شپږو قدرتمندو هیوادونو سره یې لاسلیک کړه او پر اساس یې باید د غني سوي یورانیمو اندازه راکمه کړي. د یورانیمو څخه د اټومي وسلو د جوړولو دپاره کار اخیستل کیږي. IAEA وایي د ایران د غني سوي یورانیمو او درنو اوبو اندازه د هغې موافقې پر اساس ده چې تیر کال یې لاسلیک کړې ده. د امریکا د فدرالي محکمې د کوانګ فام په نامه یو ویتنامي الاصله بریتانوي په 40 کاله بند محکوم کړی دی. پر هغه باندې دا تور و چې د عربو په ټاپو کې د القاعدې د توریستي سازمان ملاتړ کوي. په لیبیا کې د مهاجرو یوه کښتۍ غرقه سوې او دا ویره سته چې شاوخوا 40 کسه به مړی. چارواکو ویلي دي چې دا په تیرو دوو ورځو کې دویمه پیښه ده چې کیږي. په دې پیښه کې 80 تنه ژغورل سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په دې اونۍ کې خپل پلرني ملک جنوبي کوریا ته تللی و. دغه سفر د آسیا وازې خبرې کړي دي چې هغه شایي په راتلونکي کال کې چې د ملګرو ملتونو د منشیتوب دوره یې ختمیږي د خپل ملک د لوړ مقام په لټه کې وي. او ولسمشر باراک اوباما پرون په هیروشیما کې د هغو مړیو په یاد او درناوي کې چې 70 کاله مخکې په هیروشیما باندې د اټومي بم د اچولو له امله مړه سوي وویل نړۍ ګډ مسؤلیت لري چې داسې پیښي چې د جاپان په دې ښار کې سوې مخنیوی وکړي او بیا رامنځته نه شي.
او درنوونکو د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان د څو لوی ښارونو د نن ورځې د هوا اټکل لاوري. په کابل کې به نن د تودوخې لوړه درجه 1.5 وي، ټیټه به 15 وي، اسمان به شین وي. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 2.5، هرات 3.3، 19، مزار شریف 15.5، جلال آباد 23، غزنی 24، قندهار 18.3، او په خوست کې به د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 2.5 وي. په ټولو ولایتونو کې به نن اسمان شین وي. په پېښور کې به د تودوخې لوړه درجه 18.5، اسمان شین. او دلته په واشنگټن ډي سي کې به د تودوخې لوړه درجه 2.2، اسمان به دلته هم شین وي. پام دې سره درنوونکو د امریکا غا آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه مطالب هم پاتې ورسل. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره تاسو په خدمت کې زیږو. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د پکتیکا زیاتره ولسوالۍ هیڅ عدلي او قضایي ادارې نه لري. او یو ایرانی ډیپلومات هغه تورونه رد کړی دی چې وایي تهران د طالبانو د مشر ملا منصور سره پټي اړیکې درلودلې. او ملګري ملتونه وایي چې پرون د جمعې پر ورځ د عراق د محاصره شوي ښار نه په سلګونه ملکیان راووتل. د راپورونه لږ وروسته اورئ. اوس د خپل راډیوګان تر څنګ اوسئ. لنډو شبو کې دری خپرونه شروع کیږي.